سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبری خبرونه پایل شو. از امید ظهیر مالیم نومړی لاند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ لامل د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوګي له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی له خوا سره د ښوونځیو د بستو یا بکسو مرسته شوې ده. ملګری ملتونو داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنې کېدو اندېښنې ښیي چې طالبانو له نږدې 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپل وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپل دی. خغله ګوتریش وایي د به تر هغې خپل هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډېر زیان سره مخ کړي او ان کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې یو سلشل ځوانان په خپل خوخه د ویني ورکولو ته ورزي. د دې روختون د ویني بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول پتیلسمیا او نورو ناروغیو اخته 500 کسانو ته ورکول کیږي. تلسمیا د ویني د کمواله هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېر کړي. د افغانستان تر ولس کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ مسابقه چې تیره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه یو د یو په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. خغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي خغلی نینینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا وبا خپرېدل په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسته تر هغه د خبرو وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهار شنبه د کورونا وایرس لومړی پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا وایرس په دې هیواد کې تر 15 لک ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,340,340 کسانو ته بدلوده چې لک تر لګه 1,340 تنه روغ شوي او 20 کسان مړه شوي دي. د دې خبرونو تفصیل او نور مهم موضوعات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام سبوک ادرس دی. داسې مهال چې نن د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 9 میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسنی نظام کې د ټولو لوریو استازي شته.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو متشکله ده.
نن 2023 ورځ چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبوري شوې چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناک لارو ایران ته واوړي. داسې مهال چې سیګار وایي ګډ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی، یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
کار غریبی نشته، پیسې نشته، د ماشین او موټرکم هم خرڅ کړي.
او د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د شرای د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاس اخیستو غوښتنه کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی معنی مای کی ترشنه اسمان لاندې اونیز پروگرام خبريږي چې پرون ژوندۍ خبر شوی او نن به تکرار واوري. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونې ورسره تر هغه کې چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنو دي، خو طالبان وایي اوسنی جوړ شوی حکومت یې ټولګډونه ده.
د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگاله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته، د مکابینه د ټولو قومونو له استادونو متشکل ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کې زموږ د ملي ګټو په خلاف دي.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یا وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کانفرنس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو، په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوال ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د وټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغو انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورونه وايي ګڼي افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړي شي په خپل لونو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي. حخوا په ایران کې د یو خونځي مسؤلان ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي لامل اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي. دا په تاسې حال کې چې نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنی سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی شونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سیبي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نوري دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وشتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخیږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو اوري او سارون کې بنسټ وايي په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیول کابل ځان ته کافي خواړه نشي برابرولای. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بیوزلۍ کړيږي. روسي کې په افغانستان کې لوګ بیوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب هغه غوښته چې لنیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د زنیو بیوزلو کسانو په غک پیلي کې
په دی ویډیو کې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بیوزل شت ښکاری چې د وچ ډوډۍ تر لاسه کولو لپاره راغونډسته وي دي. په ویډیو کې یو تر ښکاری چې پر دغه شزو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورستر بلی د بیوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې اوس بیرته په جګی دودی که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو اربیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیاج کېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسیف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د تیرو 15 کلونو په نسبت 80% لوړه شوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان وار لمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بېوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار ادارې اندېښنه ښودلې ده. هغه اړه یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې، خو په خبره یې اوس له لوګې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او آن د خوړو نړیوال سازمان تېره اونۍ وویل چې له نیمایي زیات افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د کابل ښار اوسیدونکو صبر وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د وی اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپل کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړی و، خو اوس بیکار دی او له شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمیر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخوا لري، خو پر وخت نه رسیږي چې لامل یې خپل وکاسي کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابر ولای. روسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د نړیوالو مرستندوی هیوادونو بندیزونه او د امریکا له لوري د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کېدل د دې لامل شول چې اقتصادي کړکیچ رامنځته سي. خو په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر ووهه او وی ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسیدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستی پته نه ده. دوه بوجي درې درې بوجي کومکور کې او غریب ته ورګل یو بوجي نه رسیږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د غشان د نړیوال بانک په خبر سوي راپور کې بیا افغانستان ورله مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر ولسی افغانان وایي ورسره بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی دا هر څه له دې امله ګڼي چې ګنی اقتصادي وضعیت یې د حکومت له جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته خراب شوی دی. وړاندې له دې ملګرو ملتونو هم پر دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې خالص عواید هم راکم شوي او لای د کمېدو ګواښ شته.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د باندې دا چې د نړۍ وو لوی صنعتي هیوادونو یا G7 له چین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي. د دې هیوادونو ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي. روسیې په اوکراین کې خپل غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر 23 پیل کړه چې تر اوسه دوام لري.
د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای سي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواشي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یو اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. پر روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اجنس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شي جین پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستۍ رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته له ورڅېرمه سیمو د شاتک په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستۍ پوځي شکست وي. په امریکا کې ډیره د جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستۍ ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
پاتل لس دقیقې اجمل اندو سو تحلیلي موضوعات
ل خبرونو ور اخوا
را پرونه مرکه او اوریدونکو
دا خبرونه دی برخه ستړي مشي په ورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبي په سلو کې بي کیفیت دي وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري ستاسو پیغامونه هم راخلو خو تر هغه مخکې راځي چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل یوازې د کابل خار په یو څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دکانونه وو خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی نور په دې ریپورت کې اورو
په کابل خار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کښته خوشمیره په نشته حساب دی دا سم چې په همدینو مشهور د څو هټيګانو ته دراپور جوړولو لپاره لاړم
موږ په قرقل غلام شادم هر نه فرمایي
جوشه او یا کلن حبیب الله لتی رو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي نو موړې وای دا سورزي به وی چې د ډیر کار لامل به اند سرګ راول ته نوزګاری ده خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو تر نیمه شپه کار کاوه خو اوس کار نشته په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو اوس یوازې 15 پاتې دي
یو څو دکانوم پېټ
حبیب الله وی ډیره د قرقل مسلکان خپل برخې ته تغیر ورکړی او لامل هم د خه بازار نشټون دی شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخي او اوس د جامو پلورلو دکان لري
خوشاله خمان هم نشته او که څوک اقتصادونه هم زیدي څوک پیسې هم نه لري هغه شوکان چې هغه اوستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه شان څوک به واخلي
په کابل کې د اندرابي وارد سینې پلورونکو وای یو وخت به د قرقل پوستکي څخه د جوړ شوی خولې به شاوخوا 3000 افغانۍ ته رسیده خو وستغه خولې تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی په خو به موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګ کیدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله ترمنز ناندروي راپور تشوي له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده هغه پوستکي چې په خوابه زرګون افغانۍ قیمت درلود د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 4 روپۍ تر لاسه کړي خدا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کول د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی د قرقل یو خخون کای محمد اکبر
ما از دورې جوانی که حال مو سفید است
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولې نه استفاده کوم قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکولا ورکوي یو کس چې خل لونګي وهلی وي خوند کوي هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخکاري
ادمي چې قرقل میپوشه عین شی پس
د قرقل زنی کارون کې وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورست دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې بازار لري د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولۍ او د جوړولو لپاره کارول کیږي خورپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي قرقل په خاد افغان مالدارانو او سوداګرو لپاره د عاید ولوي سرچینه و قرقل دوري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بو یو یا هم وڅړي حلاليږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دوري له تنه جدا کوي د قرقل صادرونکو وای کداغه صنعت په مونږ شي لري نه د چي نګدي راتلونکو کې د دې صنعت بازار به خل منځو لاړ شي
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.0
19.8
څلور وشت 0.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
دا اوروزگان وسیدون که وی دا محل پا دی ولایت کی دا پلورل کی دون کو تیلو پا سلو کی نوی برخا بی کیفیت دی. دی چاری موتر چلوون کی او دی کاروبارونو چیختنان لگنو ستون زو سرا مخ کرده دی. تفصیلی پاره پورت کې اور
د اورزګان ولایت وسیدون کې وای په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخانیوي سلنه به کیفیت تیل او غاز خرڅیږي. دی وای دغه چاري خلکو ته د روغتیاي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ شار وسیدون کې سپه لا افغان چې د کندهار او اورزګان پر لوی لار موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب ټول لاملې موټر دوه ځله ورته ماشين جام کړي او فلکونه افغاني زیان ورته اړولې دي. دی وای اوس یې بیخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری ته ورته بارولې کوم نه دی وروره، دا تیل غلط تر کړي دي، پارسنګان یې باندې بل ګاټ مې بیا وروره پارسنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړل چې موټر مې پرې ول وړه نسخه ته یو کرهار به کوي شو دي زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به مې تا کړل بیا مې موټر خېجوي نو دغه نقصان یې ول ماته کړی دي. خامخا وروره شل زره تاوان ماته رسول دي. زه موټر چلوم ما ګټه نه ده پکړې برته په موټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتیایي کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ شار اوسیدونکو زبی الله ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ شي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي، خو وایي چې ډالر کښته شي لس سنټه یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه داس تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې مسکله ته وراچي کې موټر ته وراچي کې بل چې ارشي ته چوراچي دا شی ځانمن کې خراب یې نو تیل ډیر ران کړي دي. او دا سمور ته د مشران د لاس د تیل ګران شوی دی ولې زکه چې تجارت مداس د غلري چې شی کله پور
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د شاري نظم په نوم د جرلس مختلفو ارګانونو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نوموړي وایي یاد کمیسیون به ډیر ژر د خلکو د غستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بې کیفیتۍ په اړه به څېړنه وکړي. د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو پر داس مهال د بې کیفیت تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د یو لیټر تیلو بې شاوخواوی افغانی ده او دغه راز د یو کیلو ګازو به شاوخوا سل افغانی ده.
وسم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی څو په دې خبرونه کې راخلو.
زګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه زما د ارزو د اسلامي امارت څخه چې دغه غټ عمومي روډ چې دوی مینونه پکښ پټول دوی خراب کړي او وس پرغه سربیره باندې جوړي هم نه کډیه د هر ځای چې ورسه کډیه پکښ کې د کډا غټ موټرانی کډا کوچنی موټرانی ګرد راځي پکښ مشل ټکرونم دغه د لاسه کیږي د کډیه سمټر نه سیړوي واخوا ته وبغل ته یو لپاره کډیه نه ریس کډیه سره ورسی د شک سره مشل ټکر سي دا خودی خراب کړی مې نه خودی پکښ پټ کړی دی وس خودی پروا کم دی واکم د دوی په لاس کې دی دا ول نه جوړی دا ول د نمبر نه جوړی
پټکان سي پلا په خبري کوم د موږ غشتنه دی په افغانستان کې دی طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کې یو مثال نور وطن دې تر بترال کې پرې نش دی ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر به کې اوچ تر رسیدلای دا او خلک به فلسطینځو سره مخ دي. نور کچيري مثال د دغه نور دوام چې ورکی د خپل مبارزې ته شاهدی کومه کړې ده چې مثال د شزو په اړه تر تخواله کې او درنګ مثال نور نور دی ځان ورکی او ځان ته دشمن پسې اضافه کوي. په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا د یوې ډوډۍ مړۍ په ارمان کې دي. که څوک کسې مازې دومره لاس و تکیه ورکړي نو بیا خلک د دوی په ضد رالټېږي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې دی مثال نور د یو وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او زندګي ته وګوري چې ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ولیکل تر دا مهال 19 میلیونو ډیر افغانان د لوګي لستون ځخه کړیږي. ملګرو ملتونو داسې مال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټکنې کې دوه اندېښنه ښایي چې طالبانو له 9 میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلي د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې خپل ورستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپلې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي. خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډیر زیان سره مخ کړي او ان کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې اوسل شل ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي. د دې روختون د ویدي بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. افغانستان تر ولس کلونو د فوټبال کم عمر لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپک د صفر پر وړاندې ماته وخوړه. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. خو د جمعې په ورځ بیا له قرغیزستان سره خپل لوبه یو مساوي کړې وه. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب حادثه یو اشتباه ده. خغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا او باغ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسره در هغه خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او باغ له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,340,340 کسانو ته بدلول ده چې لږ تر لږه 1,340 تنه روغ شوي او 20 کسان مړ شوي دي. مننه چې را سره یاست. پاتې وخت تر شنه اسمان لاندې زموږونی خبرونه چې پرون ژوندۍ بڑا باندې خبره شوی و چې دې وی برخه تکرار وري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او درنو میلمنو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت وروستي فرمان د نن په هواد او بهر لوی عکس العملونه پارولي. تر دې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو خاصه غونډه کې وربندي خبري وکړي. په یو تازه خبرګون کې د وسترو صنعتي هوادونو یا جی 7 بهرنی چارو وزیرانو ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا په خزو باندې لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن او وربندي خوښنی دي. و صنعتي هوادونو کې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا هم شامل دي. په غونډه کې او اعلامیه کې د اروپایي اتحادیې چې ووښت هوادونه پکې شامل دي لوی استازي هم برخه اخیستي. درنو اوریدونکو د شنه اسمان لاندې پروګرام په دې برخه کې د طالبانو لخوا د حجاب د فرمان او په شریعت کې د حجاب اړه غیګو میلمانو مې دي محمد صادق عاکف مهاجر د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت ویانز، مولانا صدیق الله فدایی د اروپا د امامانو او دینی علماو د انجمن غړی، او همدارنګ ډاکټر فضل غنی همکار د نهضت العلماء د رهبری غړی. گرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. اول به مایکروفون مهاجر صاحب ته ورکړو. مهاجر صاحب، فرمان کې راغلی دی په متن کې چې په افغانستان کې 9 نوي پسلو کې میرمنې حجاب رعایت کوي. نو دا فرمان یعنی یوازې د 1% خزل لپاره صادر شوی او موږ وینو چې سخت غبرګونونه او نتایج لري. مهرباني
نه نوی افغان مرمن امدا اوس هم حجاب برادوی او یوازې یو فیصد دی هغه هم تر ډېره حده پورې چې په کاریاتو کې بے حجابی شتون لري. چونکه افغان ټولنه یو اسلامی او سنتی ټولنه ده او دلته زموږ په ټولنه کې که هم په تېره شل کلنه دوره کې زموږ د خویندو او زموږ د ځوانانو بلاری لپاره ډېرې پروژې او ډېرې برنامې په کار واچول شوې خو بیا هم اثر یې ونه کړ. طبعا یو څه دلته شل کلن دیموکراسي وه، شل کلن اشغال وو، او پردي فکر لپاره کار کېدل وو، یو څه به اثر خامخا کړی وي. نو د همغې له امله د اسلامي عمارت د مشرتابه امیرالمومنین حفظه الله لورې د حجاب په اړه باندې فرمان راغی، د امر بالمعروف وزارت دا دوستار وشوله.
مهاجر صاحب، آیا دلته د دغه فرمان په صدور کې د فقه الاولویات چې د اسلامي نظام اصل دی رعایت شوی که نه ده شوی؟ د یو فیصد
حجاب فرض ده او بې حجابي حرام ده او فرایض په اولویاتو کې دي. نو چونکه زموږ وزارت مذهبي چارې پر مخ وړي او مذهبي عمر پر مخړي د شریع احکام او تطبیق زموږ دنده او مسؤلیت ده. په دې کې هغه شیان چې کولې فرض وي او ترک حرام وي هغه په اولویاتو کې د همدې اقله د حجاب په اړه باندې فرمان هم راغلی.
مننه عاکف صاحب. داسې ویل کېږي چې وزارت امر بالمعروف ځینې هغه دندې ترسره کوي چې هغه اصلا د داخلي د وزارت او د اوقافو د وزارت اختصاص دي. مثلا امر بالمعروف پخوا او لو پیړی رئیس د وزارت اوقاف مسولیت او ګچری منکر وی منکر په قانون کې تعریف شوی دی او هغه د پولیسو کار دی چې منای کی. نو تاسو خپل دغه مسؤلیتونو ته څنګه توجیه ورکوي؟ آیا تناقض نه دی دغه دوه وزارتونو سره؟
اسلامي نظام کې امر بالمعروف تر ټولو لوړ او تر ټولو مهم اداره ده. دا له اوس نه د محکمه اسلامي نظامونو راهیته موږ د امر بالمعروف اداره په عامه حاج او اوقاف وزارت باندې په عامه کورنۍ چارو یا نور وزارت په دې ټول باندې دنده د دې لري چې هلته هم اقامه د معروف او اداره د
بل خبره دا ده چې فرمان وایي بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي خو چې باریکه یا څنګه نوي. دلته یو لوی مسله پاتې ده او هغه دا ده چې فرمان کې په صراحت نه دی ویل شوی چې د بدن کومي برخه حجاب دي. آیا مخ په حجاب کې راځي مثلا کنه؟ آیا لاسونه دواړه راځي په حجاب کې کنه؟ دلته ډیر تمرکز په ساتر شوی ده نه په مستور باندې. کچیرې دغه وضاحت ورکړل شي چې د بدن په حجاب اسلامي شریعت کې په حجاب کې بدن کوم اعضاء راځي نو بیا به خزو ته آسان وي چې په هر جامعه پټوي پټدي. مهرباني. واځه هڅه کوم بنګراغلی
د فرمان کې چې کومه د فرمان د حجاب تعریف چي کې تعریف ته حجاب کې ویل کیږي چې حجاب هر هغه جامه باندې چې په دینه مستوروي او تنګ او باریک نه وي. لاندې د حجاب په ډولونو کې چې راځي هلته وایي چې سترګې ښکارایي، یعنی مخ هم په حجاب کې راځي، مخ هم باید چې پټ وي، د وجود سر اعضا هم پټ وي که سترګې پکې ښکاره وي هغه کې څه مشکل نشته. ځکه د صحابیات چې وي اوري به اواز وختره دراوسته دی او دلاره د لیدلو لپاره نور به ټول ځان پټو حجاب کې د عامه شریعت په کتلو سره د کدي مخ هم په حجاب کې راځي او باید چې پټوي ترګه کفراجي تر دې چې لار ویني او د لار کې د مشکل سره مخ نشي چې دا مشکل نشته.
تشکر ډیر مننه رب شو میلمنو ته. فدای صاحب، مولوی صاحب، تاسو د مهاجر صاحب خبرې واورېدې. هغوی وایي چې حجاب فرض دی او کچیر نقض وشي نو حرام دی، نو ځکه وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر اوربانی تاکید کوي. ستاسو نظر مهرباني وکي.
ډیر مننه او سلامونه او احترامات عاکف صاحب ته، مهاجر صاحب ته او نورو میلمنو ته، تاسو ته او اوریدونکو ته. دا یو مسله ده، د حجاب مسله لکه څنګه چې عاکف صاحب وویلي یو شرعي امر دی، د هغې تطبیق لازم دی. لیکن دا چې په څه شکل او په څه کیفیت سره حجاب تطبیق شي، هغه کې تر اوسه پورې د امت د علماو ترمنځ باندې یو واحد موقف نشته دی. ځکه چې تعریف مثلا عاکف صاحب وویل چې یوازې سترګې هغه شي، لیکن د امت اکثره علما وایي چې مخ او لاسونه چې دي په حجاب کې نه راځي، ځکه چې دا صحي او بدني تکلیفونه د ښځو د قشر دپاره هغه کوي، لاره نشي لیدلې مثلا په تیاره کې کروان یي داسې یو هغه یي. نو دغه مسایل چې دي ټول یو مشکل دا دی چې په اسلامي اصولو کې اجتهاد کې اجماع د امت ته او اجماع د امت تر اوسه پورې په دغه مسله کې د څو قرنون رادیخوا اجماع د امت نه ده شوی چې مسلمانان سره راټول شي او یو واحد موقف ونیسي. او دغه موقفونه چې مختلف موقفونه دي اسلامي دنیا ته زیات ضرر کړی دی، ځکه چې دوی اوس په غربت او فقر او بعضي احتیاجاتو کې ژوند کوي. نو هغه فقه الاولویه چې ورته وایي چې موږ دلته په غرب کې د مسلمانانو سره همیشه ور باندې غږیږو دې مسایلو کې، لیکن اسلامی امارت علما لري، پوهان لري، مشران لري. زه په هغې مسله کې ډیر څه نشم ویلی، لیکن عمومي په اسلامي امت کې دغه ترتیب سره چې هغه یي نو امکانات یې د ډیرو علماو د خوا ځنې چې چادري باید سړی واغوندي هغه امکانات یې دوی هغه کوي.
څه کوي امکانات یې؟
یعنی دوی دغه امکانات چې بالکل مخپټي او چادري چې دغه جالکه ورسره یې او خزه ونه شي کولای چې لار وویني، اې دي سره هغه دي
مخالف دي.
مخالف دي.
فدایي صاحب، بل خبره دا ده چې په حجاب په مسأله کې د احناف د فقه النظر دا دی چې لاسونه او مخ په حجاب کې ناراضي مګر په صورت د فتنه کې، ک په دې باره کې وضاحت ورکړي.
نو فتنه خو چې د انسان سره، انسان همیشه د پیغمبر د زمانه نه راځي، خو پوری د حدود او تطبیق او هغه چې وو د سینه دی چې انسانان ټول بی ګنا دي. فتنی امکانات شته دي، لیکن اوس لکه تاسو چې وویلي چې 99% د افغانستان د ټولنې ټول دغه خلک چې دي پر رضاکارانه توګه باندې حجاب مراعتوي، دوی د دین او د مذهب او د کلتور یو جز دی. نو په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان ټولنه د بین المللي او جهاني چیلنجونو سره مخامخ دي، زه فکر کوم چې په دغه 1% خلکو باندې دغه سیاغه کول چې د هغې نه جنجالونه جوړیږي هغه جوړیږي هغه دي. لیکن د افغانستان اکثره ټولنه چې 99% خلک دي، هغوی د حجاب مراعات کوي او د حجاب مسایلو ته رسیدګي کوي. لیکن موږ په یوه مدرن نړۍ کې چې اوسیږو، نو باید د ښځو او د حجاب هغه کوم هغه چې دي چې پاغه باندې د امت اجماعي د احناف او د مذهب نه چې لاسونه او مختنی هغه شوی دی، پاغه ترتیب باندې که تطبیق شي، نو په جامعه او په ټولنه کې به اسانه ګانې مستراشي.
مننه فدای صاحب. ډاکټر صاحب فضل غنی همکار سره دی. ډاکټر صاحب ډیرو بکې چې ډیر ځان پاتې سوی. عاقف صاحب اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې پیوسته کوشش شوی دی چې په فکری برخه کې کار وکړل سي او د افغانستان د ټولنې فرهنګي ارزښتونه زیانمن کړل سي. نو دوی ځکه اقدام کړی دی چې د دوغو ارزښتونو د بیا پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي او د حجاب په باره کې داسې یو اقدام کړی دی. تاسو نظر څه دی چې آیا واقعا په دې تیرو شلو کلونو کې منظم د افغاني کلچر او اسلامي کلچر د تضیف لپاره په افغانستان کې کار شوی کنه؟
سلامونه تاسې ته، استاسې درنو ملمنو ته، عاقف صاحب ته، فدایي صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته. البته د تیرو شلو کلو په دوره کې که څه هم یو څه هڅې یا کوششونه د زینو خاصو محدودو کړیو د خوانه وجود درلوده چې ترڅو هغه خپل فرهنګي او یا خپل کلتوري اثر واچوي د افغانستان په ټولنه باندې. خو تاسو ټول په دې باندې خپويږي چې الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانه او یو سنتي ټولنه ده. د دغه شلو کالو په جریان کې ډیر اسلامي، ډیر دینی او ډیر کلتوري قوي فرهنګي مراکز هم په افغانستان کې فعال وو، او علماو، پوهانو، دعوتګرانو د افغانستان د مسلمان ټولنې د اصلاح او د هغه په دین پوهونه باندې البته کارونه کول، چې په دې ټولو کې د خويندو تربيت کيده، د نارینه او تربيت کيده. فصلحاو صلحاو خويندې الحمدلله د قران حافظان شوي د شل کلن دوره کې، فصلحاو صلحاو خويندې ماسترانی دي په اسلامي علومو کې، فصلحاو صلحاو خويندې ډاکټورانی لري په اسلامي علومو کې. او دغه ټول د دې کارندوی دي چې سیده کچې تفرسکا یو څه محدودې حلقې د خاصو مقاصد او اهدافو لپاره په افغانستان کې کار کوو کې دي، چې دغه کار به اوس هم وي، لیکن ډیر داسې او ډیرې داسې مراکز وجود درلوده چې هغه د افغانستان د فرهنګ، د دینی هغه ارزښتونو لپاره ډیر سرخندني او ډیر کارونه او ډیر فعالیتونه کړی دي. ډیر قوی مراکز یې البته ایجاد کړی دي چې البته اثرات یې منتاسي ګورو په خپل د کابل په خار کې په سلګونو سلګونو د انجونو مدارس او دینی مدارس او قرآنی حلقات او د حفظ مسابقې وي چې تقریبا په هر کال د رمضان المبارک په میاشت کې په لسګونو د قران کریم مسابقې کې دی، او په دې کې د خويندو د لپاره جلا البته پروګرامونه یو څه چې زه باید هغه باندې تاکید وکم، هغه دا دی چې د اسلام مبارک دین دا د وسطیت دین دی، ته یې کې نه افراط شته او نه هم تفرید شته. د حجاب په مسأله کې البته د احنافو هغه موقف معلوم دی، او تقریبا څلور واړه اهل سنت ائمه په دې باندې البته سره تقریبا متفق دي، او د امام ابي حنيفه رحمه الله هغه قول ته تقریبا ترجیح هم شته د جمهور علماو په نسب باندې، چې ابن حبيره وايي چې امام ابو حنيفه رحمه الله وايي چې وكلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين، امام شافعي وايي چې كلها عوره الا وجهها وكفيها، او امام احمد وايي كلها عوره الا وجهها وكفيها. نو تقريبا دا مشهور اقوال دي چې پدی کې د مخ پټول او د لاسونو پټول، حتی چې کله رسول عليه الصلاه والسلام د کفین په اړه باندې د عدم عورت والی تعلیم ورکو، نو تقريبا په نیم مړوند خپل لاس کې خود چې الا هاذا، یعنی نیم مړوند پوری دا عورت نه دی. نو په دې اساس باندې بهتر اجازه په اوسنی شرایطو کې لکه چې مخکې فدایي صاحب اشاره ورته وکړله، ځنی حالات دي چې باید موږ تاسو مسلمانې ټولنې په هغه باندې دقیقا سوچ وکړو، دقیقا په هغه باندې فکر وکړو، او حالات ته وګورو چې یو کار دی چې د هغه یعنی ضرر امت ته
داغي ضرر ملت تا نسبت نخیته دیر دی نو چکل هغا کار چی ضرری ملت تا او امت تا او اسلامی دعوت تا دیر وی نو واضح خبره ده چی باید پاغی بندی تنگار و نشی یعنی پاغی که افراط نده پکار اوس که چیر تا مثلا خزی دوی خپل مخونه هم پټ کی او خپل لاسونه هم پټ کی نو تاسو ګورئ چې دلته هغه تعلیمی روان هغه کاری روان او په ټولنیز ژوند کې د داخلوالي دغه ټول مسیر تقریبا متضرر کیږي نو په دې اساس باندې فقهای کرامو خپل موقف تقریبا په سلونو کاله مخ کې په دې اړه واضح کړی دی او لازمه ده چې هماغه وسط لاره انتخاب شي وسط لاره غوره شي ترڅو موږ تاسو له یوې خوا نه وکولای شو د اوسني عصر د تقاضاو سره مطابق خپل اسلامي او ديني ارزښتونه وساتو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. مهاجر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب فرمایشات واوریدل غوی نظر وړاندې کړ چې د حنفي فقه په اساس وجه وکفین یا لاسونه یا مخ په حجاب کې ناراضي حال دا چې تاسو فرمان ویلي دي چې خزه داسې حجاب یا داسې حجاب غوړه کړی چې بغي کې تناسترګی ښکاری د تاسو استنباط د دغه فرمان یا د علماو د طالبان استنباط په کوم اساس وو؟
دا چې احناف قواعد مخکې پدایي ته ویلې چې احناف هغه احناف چې د مخ متوالی هم په حجاب کې داخل نه بودی او پټوالی وی هم وای چې د فتنې په وخت کې دا چې موږ د څوار لسو کال د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم یو او اوس وخت د فتنو ده نو په دې وخت کې هغه احناف چې کوم وای چې مخلوط ډول په ډول په حجاب کې نه دي وی هم په دې قید دي دویم متأخرین احناف د ټول اتفاق په دې باندې ده چې مخ باید چې پټ وي او مخ په حجاب کې راځي دریم ډاکټر صاحب ویل چې او مات ټول علماء یا څلور علماء مذاهب نه امام احمد بن حنبل صاحب امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب وی مخ په حجاب کې بولی یوازې احناف یو قول شته او دویم دا چې هغه حدیث چې کوم راځي عن عائشه رضی الله عنها ان اسماء بنت ابي بکر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا يا وقت اسماء انها في النبي الرسول مشينا وعود عائشه انها خور اغا النبي الرسول ترغله تقريبا بنار مبارك جامع به النبي الرسول مختره ولا ورته دي چه اي اسماء تكلا خذا بالغ شي نو بیا دغه نم یواز الله سو مخک کارتي دغه حدیث ابن عثيمين زيد بللي ابن ملقن معلول بللي او ابن قطان
مهاجر صاحب مهاجر صاحب مهاجر صاحب بخنه غړم بخنه غړم کچیر تضعیف او تصحیح د احادیث لار شو بیا بس ډیر وګدیږي حتی دغه تاسو ست او تاسو ست وویل
والی په اړه باندې د عائشه رضی الله عنها قول توردم عائشه رضی الله عنها وايي چې کله موږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حج تللو نو موږ ته چې نور صحابه را نږدې شول موږ به مخونه پټ کړل یعنی موږ په حجاب کړه او چې کله به موږ له صحابه لره شول به موږ مخونه لوس کړل دویم د قران حکم ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیانو په اړه باندې الله تعالی وايي د صحابه ته وای چې وای دا سألتمو نمتان فسألوهن من وراء حجاب کله چې تاسو دې بیگانو نه د امهات المؤمنین نه پښتنه کوله د حجاب تر شا پښتنه کې وکي مخامخ باور دي سره نه دي چې د امت مین دي هغه نه د نبی سره د نبی اسلام بیگانې د امت مین دي او دا چې څوک وایي چې اوسنۍ زمانہ مودرن زمانہ ده نو په دغه زمانہ کې باید موږ ټکنالوژي ته وګورو دې ته وګورو حجاب نه د ذکر سره پوزیټ نه پیټ کېدا حجاب نه لکور وتل سره پوزیټ نه پیټ کېدا حجاب نه تجارت سره پوزیټ نه پیټ کېدا هیڅ سره حجاب مشکل نه لري ډاکټر ته ویل چې د لارې مشکل په دای څه ومه ویل کله کوم ویل چې صحابيات هم دا ټول کې اوسره د ښکارته لمغه ویل چې سترګې ښکاری پروا نه لري
مننه مهاجر صاحب. ډاکټر صاحب همکار د مهاجر صاحب سرګندونې مو واورېدلې. اول به فدایي صاحب ته ورسو. فدایي صاحب ستاسو نظر څه دی چې مهاجر صاحب وایي چې اوس زمانه د فتنې ده، او اگر چې احناف ویلي چې مخ او لاسونه په حجاب کې نه راځي خو بیا هم چون زمانه د فتنې ده، دغه فتنه کو واضح کې دا څه معنی؟ آیا واقعا څوک حکم کولی شي چې دا اوس زمانه د فتنې ده، په وخت کې فتنه نه و، او دا حکم څوک یې؟ دا علما کوي، دا خلک یې، دا څنګه استنباط
ما مخکې اشاره وکړه چې بعضي مسائل چې دي پس دینه چې د مسلمانانو د خلافت انحطاط شروع شولو دغه اجماع د امت چې وس نشته دي، دغه حالات روسه پورې نه ده کښوي. نو اوس که وویو چې 1.5 میلیارد مسلمانان په نړۍ کې ژوند کوي، او د افغانستان نفوس چې د 15-16 میلیونه نفوس دي، نو په ډیرو اسلامي ممالکو کې ښځې حجاب مراعات کوي. یعنی دغه د اسلامي امارت بعضې احکام یا بعضې حکمونه چې صادر شوي دي په اسلامي نړۍ کې د دوی د انزوا سبب ګرځېدلی دی. یعنی د اسلامي امت توقع دا و چې د اسلامي امارت په حاکم کېدلو باندې یوازې د افغانستان نه بلکې د امت مشکلات حل شي.
مننه فدای صاحب. ډاکټر صاحب همکار، مخکې تاسو د مهاجر صاحب سرګندونی واورېدې، هغوی په حادثو حواله ورکړه، او دا هم ویل چې په حتی په احناف کې هم د مخ او د لاسونو پټول چې فتنه وي په صورت کې حکم سوی دی. ستاسو نظر؟ او بل دا چې دا فتنه څوک حکم کوي چې اوس زمانه فتنه ده که نه ده؟ ځکه ویل کېږي چې فتنه هغه صورت کې ده چې چیرې یو کس دومره ښایست او جذابیت ولري چې که څوک ورته وګوري هغه مفتون سي ورباندې. دا نظر وړاندې سوی چې هغه په مفتون سي، او داسې نه دی ویل چې ټوله جامعه په فتنه کې ده. که چیرې بده مبارک لږ وضاحت ورکړي، مهرباني وکړي.
جناب عاکف صاحب، واقعا حدیث شریف ته اشاره وکړه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها نه روایت ده، کان الربان یمرون بنا ونحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې حال کې چې موږ البته احرام درلوده. په دې اړه باندې تاسو که دقت وکړي، قاضي عیاض وایي چې لا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلی الله علیه وسلم. دا د مخ پټول دا د ازواج النبي صلی الله علیه وسلم اختصاص دی، دا البته دا وینات نور در مجموع په نساء العالمین باندې، البته بالخصوص د احرام په وخت کې حتی واجب دي چې باید مخ پټ نه کی، لکه څنګه چې په سړی ته لازمی ده هغه باندې واجب دي چې باید سر پټ نه کی، خزه باید مخ پټ نه کی. علما وایي که چیرته مخ دی په احرام کې پټ کی باید فدیه ورکی. همدارنګه آیت شریف چې راضی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حضرت عبدالله بن عباس ما ظهر منها الوجه والكفان وای چې امذغ ما ظهر منها دا زین ما ظهر منها الوجه والكفين دي، چې تقریبا الدرر المنصور في التفسير بالماسور، تبری، ابن کثیر، جساس، قرطبی، بغوی، ابن العربی، خازن، سیوتی او گنو نور و مفسرون و علماء ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، هغویوی چی دا ما ظهر منها کم چشه دی اندر غخپل مخ دی او کفین دی او ظهر القدمین دا احنافو پنزبان دی.
ډاکټر صاحب همکار، چون څو محدود دقیقې پاتې دي او عاکف صاحب ته به هم ورشو که تاسو دغه بحث جنبندی کوي، مهرباني.
البته چون تاسو هم مخکې مهرباني وکړله دا مسأله، البته د علماو ترمنځ اختلافي مسأله ده، لیکن جمهور علماو په اساس د همدې چې الدين هو اليسر، دين اساني ده، دين سختي نه ده، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدي اساس باندي او بلداچي، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، او بلداچي د اسلام خاصيت او د اسلام خصوصيت
وسطیت دی، هغه نه پکې افراد ته ځایشته او نه هم پکې تفرید ته ځایشته دی. او د رسول علیه الصلاة والسلام هم وینا ده چې تاسو بشیرو ولا تنفیرو، تاسو کوشش وکړئ خلکو ته تبشیر بالخیر ورکړئ، او خلک مو متنفر کوي د دین سره، د خلکو حساسیتونه مرا پاروي د دین سره. نو په دې اساس باندې زما خلاصه د دې دغه دا ده چې راځي چې د اسلام په وسطیت باندې کار وکړو، او امر بالمعروف والنهي عن المنکر د هغه روش نه کار واخلي چې هغه واقعا د اسلام وسطیت هغه تثبیت کی. او زه فکر کوم په دې سره به نه موږ تاسې په یو څو محدودو هیوادونو کې، بلکې کېدای شي د ټولې نړۍ په سطح باندې استقبال شو، او د ټولې نړۍ په سطح باندې ومنل شو.
مننه عاکف صاحب. که تاسو څه ویل غواړئ فقط یو دقیقه پاتې ده، مهرباني
وکړئ. کېدای صاحب دواړو یو برخه کې ښه وړاندیز وکړو چې موږ باید په عامه پوهاوي باندې کار وکړو، خو موږ دا تصمیم لرو او کړی مو ده تر دې مخکې مهم عامه پوهاوی کړی دی، وروسته هم تصمیم لرو د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه.